په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او د جمعې سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماښام تر وبه روانې وي. زه سلیم او سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. پیل په دوه سهارنیو خبري مجلو کېږي. تاسو دغه شپه لمړنۍ سهارنی خبري مجله اورئ چې 10 دقیقې ده او د سر راپورې ده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل سو. نن جمعه ده، د لندی یا قوس 11 د دسمبر 2. په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب له خبرو سویو تحلیلونو مو هم خبرو او د سیمې وضعیت هم څېړو، خو خبري مجله په خبرونو پیلو. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. د جرمني صدر اعظم یې پرون غوښتنه وکړه چې د افغانستان کړکیچ د پوځي لارې پر ځای د پخلاینې له لارې حل شي. سپین مڼې هغه نظریه رد کړه چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. بشپړ خبرونه اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر له افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. ریان کراکر پرون په پروان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د دویم پړاو د پیل په مراسمو کې ویل، امریکا او د افغانستان 15 همکار هیوادونه به د بند په دویم کانفرنس کې د افغانستان د ودې او بسیاینې لپاره خپل تعهدات اعلان کړي. کراکر ویل دغه ژمنې یا تعهدات افغانستان ته خورا مهم دي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي د بند په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په باب بحثونه روان دي. ویلیام پیټي پرون په کابل کې یو کانفرنس ته د خبرو پر مهال په دغه کانفرنس کې د پاکستان پر ګډون ټینګار وکړ. د ناټو ځواکونو د عملیاتو له کبله د 24 پاکستاني سرتیرو تر وژل کېدو وروسته پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې د بند په دویم کانفرنس کې ګډون نه کوي. د جرمني صدر اعظم یې پرون غوښتنه وکړه چې د افغانستان کړکیچ د پوځي لارې پر ځای د پخلاینې له لارې حل شي. انګلا میرکل پرون له جرمنی ورځپاڼې بونر گندرال انسایکر سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په کور کې دننه د سیاسي روغې یو بهیر او په بهر کې د ګاونډیانو شې همکاري ته اړتیا لري. میرمن میرکل زیاته کړه، د دې چې پاکستان د دې هیواد پر پوځي پوسټه د ناټو د یو هلیکوپټر د برید له وجې د بن په کانفرنس کې برخه نه اخلي، د ډېر خوشینونکي ده. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون هغه افغان میرمن چې د زنا په تور په 12 کاله بند محکومه شوې وه عفو کړه. میرمن ګلناز وروسته لغې چې د خپل کورنۍ د یو غړي لخوا جنسي تیری پرې سوی وو، له یو نامحرم سړي سره د جنسي اړیکو په لرلو تورن شوه. د افغانستان جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې ګلناز او جنسي تجاوز کوونکي موافقه کړې چې واده به سره کوي. تر دې مخکې محکمې دې ته وړاندیز کړی و چې له تجاوز کوونکي سره د واده په صورت کې له جزا معافیدای سي، خو دې دغه وړاندیز رد کړی و. د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. سپین مانی هغه نظریه رد کړ چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. امریکا وایي د دې خونړۍ پېښې په باب څېړنه د پرمختګ په حال کې ده. د سپین مانی ویان جی کارني پرون ویل، د اوباما ادارې په پاکستان کې په اصطلاح د دې تراژیدي وژنو له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې او دا به د ده په خبره سپین مانی ته تر وخت مخکې خبره وي چې د امریکا په مشرۍ د پاوز د څېړنې تر بشپړېدو مخکې له پاکستانه په دې باب بخښنه وغواړي. روپی ټولنې پرون د ایران پر ضد د دې هیواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې ایراني مؤسسې او افراد شامل دي. د روپی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د 180 ایراني مؤسسو او افرادو شتمنۍ کنګل اعلان کړي. د دې مخکې هم پر 15 ایرانیانو او 215 ایراني مؤسسو بندیزونه لګول شوي وو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی وویل چې اروپایي ټولنه به په راتلونکي کې په نور برخو کې هم پر ایران د بندیزونو په اړه بحث وکړي.
Nous avons également adopté, alors s'agissant cette fois-ci du dossier nucléaire, un train de sanctions important.
موږ د اټومي فعالیتونو په خاطر د ایران پر یو سلو اتیا مؤسسو او افرادو مهم بندیزونه اعلان کړل. موږ هم درز موافقه وکړه چې د فرانسې د ولسمشر پر وړاندیز چې د ایران پر مالی او نفتی سکتور د بې سارو بندیزونو غوښتنه پکې سوي کار وکړ.
سور لو سکتور فینانسیر ای سور لو سکتور پټرولیر.
د غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې 8 غړو موافقه وکړه چې د ایران د مالی، ترانسپورت، انرژي او سپای پاسداران ځواک پر شبکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه به په راتلونکي کې هم بحث وکړي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې په تیرو 8 میاشتو کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهرچیانو د ځپلو په بهیر کې له 400 زیات کسان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرې ناوې پلی پرون په ژنیو کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په سوریه کې د تلفاتو اصلي شمېر شاید تر دې زیات وي. مېرمن پلی زیاته کړه چې سوریه د هرې ورځې په تېرېدو سره د کورنۍ جګړې خوا ته نږدې کېږي. د دې په وینا د پوځ له لیکو څخه د پوځیانو د زیاتېدونکې تېښتې او پر حکومت د هغو د حملو له وجې به د ولسمشر بشار الاسد رژیم له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. د ترورستي ډلو د ویبپاڼو یوې څارونکي موسسې د القاعده شبکې د مشر ایمنل زواهري له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې ډلې کسانو د یوې امریکایي مرستندوی ټولنې کارکوونکي چې څه وخت مخکې په پاکستان کې تښتول سوی و نیولی دی. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې خبر ورکړی چې الزواهري سختریزو ډلو ته په یوه استول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې القاعده شبکې د اګست پر 13 د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ قراردادي وارن واینستاین برمته کړی دی. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوی ورځو د رپورټونو برخې ته افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پرون له پروان ولایت څخه پیل سو. په کابل کې د برېټانیا سفیر د بن په دویم کانفرنس کې د پاکستان پر ګډون ټینګار وکړ. یو شمیر افغان دینی عالمان د ترکیې په استنبول کې جرګه سوي. دوی پر کومو مسایلو خبرې سره کوي؟
د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کې سولې او د ثبات د راوستو لامل وګرځي.
اروپایي اتحادیه له کابل خپل نیمایي نړیوال مامورین باسي. تر 8:13 نور مسایل هم څېړو. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل سو. د پروان په مرکز چاریکار ښار کې په دې مناسبت په جوړه سوې غونډه کې چې دولتي مقاماتو او د نړیوالو ځواکونو پوځي چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه، پر دې ټینګار وسو چې افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو ترڅنګ به نړیوال د افغانستان له دولت او خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لنډیز له احمد تکل څخه اوري.
افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دوهم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل شو او په دې ترڅ کې له شینواري او سیاګرد ولسوالیو پرته د دې ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو د امنیتي چارواګي افغانانو ته وسپارل شول. په دې مناسبت د پروان په مرکز چاریکارو کې په جوړه شوې غونډه کې د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی، د ناټو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان آلن، په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر او ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی وو. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د مسؤلیتونو له سپارلو وروسته به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هدف چې دی ملت ځان ته ټاکلی دادی چې په 1993 کال کې به د ټول هیواد د امنیت مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونه اخلي. انتقال د افغانستان د یوازې پریښودلو په معنا نه ده. د انتقال معنا د همکارۍ د بڼې بدلول، پراخول او ژورول دي. نننی مراسم د چارو د تعقیب د یوې دوامداره پروسې پیل دی. د پروان ولایت ځینو اوسیدونکو د بې امنیتۍ څو وروستیو پیښو ته په اشاره سره افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال له وجې اندېښنه وښوده. د پروان والي عبدالبصیر سالنګي که څه هم دا اندېښنې تایید کړې، خو ډاډې ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي. د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت توان ښایي چې دوی د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته دا ځواک موندلی چې د انتقال په دوهم پړاو کې د هیواد د 12 ولایتونو امنیت په خپل ټینګ کړي. ځینې کوچنۍ ستونزې شته. مثلا نن موږ یو داسې کارګر هم نه لرو چې له دولتي ادارو پرته د اشتغال او کار امکان ورته برابر شوی وي، او دا د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نشي کولی.
امنیت کومک نمیکنه.
پا په غونډه کې د امریکا سفیر هم وینا وکړه. راین کراکر وویل چې د افغانستان د پرمختګ او پر ځان بسیا کېدو لپاره به امریکا او نړیوال متحدان یې په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان په اړه د جرمني په بن ښار کې په جوړیدونکي کنفرانس کې نوې ژمنې وکړي. کراکر زیاته کړه چې دا ژمنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي.
مومردل چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل شو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي او سفیر زلمی خلیلزاد وای د افغانستان کړکی چې یوې کورنۍ سیمه ایزي او نړیوالې حل لارې ته اړتیا لري او ځکه لویدیز او په سر کې متحده ایالات باید پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون ته قانع کړي. خلیلزاد له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې پر پاکستان باید فشار راوستل شي څو خپل سیاست بدل کړي. په دې وب تفصیل د اتو بجو پخبرونه کې پر همدې مسله په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې دوی هڅه کوي تر څو پاکستان وهڅیږي چې د بن په دویم کانفرنس کې ګډون وکړي. ویلیام پیټي پرون په کابل کې خبرلانه تول چې د بن په کانفرنس کې د پاکستان ګډون هم خورا مهم دی. تفصیل د نسیم شفق پر رپورت کې.
ویلیام پیټي د پنځم به پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د بن کانفرنس د افغانستان لپاره له هر پلوه ډیر مهم دی او هیله ده چې افغان حکومت هم د خپل تیر کړنو د یادولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړي چې د خلکو لغښتنو سره سم به هغوی ته ښه حکومتي خدمات رسوي. د خاغلی پیټي په خبره افغان حکومت باید په دې کانفرنس کې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړي چې د اداري فساد پر ضد به مبارزه چټکوي او نړیوال مرستې به په پوره شفافیت لګوي.
نړیواله ټولنه به د بن په ناسته کې له افغان حکومت او خلکو سره د مرستې لپاره ژمنه وکړي، خو په بدل کې موږ دا تمه لرو چې افغان حکومت هم ځینې ټاکلي کارونه ترسره کړي. موږ تمه لرو چې د فساد پر ضد مبارزه وکړي او همداراز غواړو په دې ډاډ سو هغه مرستې چې له افغانستان سره کېږي په شفاف ډول ولګول شي. موږ خپلې ژمنې لرو او افغان حکومت خپلې ژمنې، او دواړه مسال یو بل سره تړلي دي.
د افغانستان په اړه د بن کانفرنس د دسمبر په 15 نیټه په جرمني کې جوړیږي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د کابو 130 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي او په افغانستان کې په 13 کلونو کې د شوو پرمختګونو او د راتلونکو 13 کلونو د پلانونو په اړه خبرې کوي. خو پاکستان د بهرنۍ ځواکونو په بریټ کې د خپل عسکرو د وژنې په اعتراض د ولسمشر کرزي او د نړۍ د ځینو نورو سیاسي مشرانو لغوښتنو سره سره اعلان وکړ چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. په کابل کې د برېټانیې سفیر هم د بن په کانفرنس کې د پاکستان ګډون د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهم بولی او وایي چې د دوی هلې ځلې دوام لري چې پاکستان دې ته وهڅوي چې په بن کانفرنس کې برخه واخلي.
There are still discussions ongoing with Pakistan to see if they can be represented.
The Pakistan sara la khabari rawani de so da bun conference ta khpal yo plawi wastawi da yo muhim masala da mush Pakistan ha chawali chi pa de conference ke bar khawakhli da bun gunda da NATO nastana da balki da Afghanistan la par jodi chi mashari ham da Afghanistan pa gar da aw mush khashni chi Pakistan pa de gunda ke gatun na kawi da gunda Pakistan ta na da zangade aw da ha la gatun prata ba ham jodasi aw la makhina par zangade سو مسائل به پکشه خبري وسی.
په عین حال کې ویلیام پیټي وایي چې د بن په کانفرنس کې د ګډون کوونکو لست لیدلای، خو سرګندوی چې په دې لست کې د وسلوالو طالبانو د استازي نوم نشته. د وویل تمنه کوي چې طالبان د بن په کانفرنس کې برخه واخلي.
ستاسو لا پیغامونه نه
مرجو سره خاص تاسو سره متواز کیږم. نو دا یی کیږي چې مثلا دا وسنی امریکایان چې دي پرمور باندې دي سخت مشکل سره دي نه معلومه وړي زو په شي دي زو خلک دي. نو دا هیله کوم چې تاسو نو سوین کا خبر ورکوي دا امریکایان سره شروع کیدا په کې زو خلاص نه.
د ترکیه په استانبول شهر کې د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل شوی او نن به پای ته رسیږي. په دې په خبرونه کې یو مرکه لرو. د اداري فساد پر ضد مبارزې او افغان شبکې له افغان حکومت څخه په یو سرخلاص لیک غوښتي چې په بن کانفرنس کې په فساد ککړو افغان چارواکو ته د ګډون اجازه ورنکړي. بل رپورت مدا ده چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له کابل څخه خپل یو شمېر ډیپلوماټان وباسي. تر دې و بجو او ډیر شو دقیق خود دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو دویم پړاو پرون له پروان ولایت څخه پیل شو. د جرمني صدر اعظم پرون غوښتنه وکړه چې د افغانستان کړکیچ د پوځي لارې پر ځای د پخلاینې له لارې حل سي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون هغه افغان میرمن چې د زنا په تور په 12 کاله بند محکومه شوې وه عفو کړه. سپینې ماڼۍ هغه نظریه رد کړه چې له پاکستان څخه د ناټو په هوایي برید کې د څلورویشتو پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. اروپایي ټولنې پرون د ایران پر ضد د دې هېواد د اټومي پروګرام له وجې نوي بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې په تیرو اتو میاشتو کې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهراتو د ځپلو په بهیر کې له 4000 زیات کسان وژل شوي دي. او د تروریستي ډلو د ویپاڼو یوې څرونکې مؤسسې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې ډلې کسانو د یوې امریکایي مرستندوی ټولنې کارکوونکی چې څه وخت مخکې په پاکستان کې تښتول شوی و نیولی دی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس به فريدي هود سيفي تغوړ سوچ زینو نړیوالو خبرونه پر افغانستان کومي تفسيري کړي.
ډیرو لویدیزو معتبرو ورځپاڼو په بن کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د کیدونکي کانفرنس په اړه مطالب خبره کړي دي. د امریکا چاپ کریسچن ساينس مانیټور په دې کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه تحلیلي مقاله خبره کړې او د مقالې په سر کې لیکي افغان او امریکایي مشرانو له پاکستان څخه غوښتي چې د بن په کانفرنس کې د خپل نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي. خو د سیاسي مسایلو څارونکو اندېښمن دي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون به ښایي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بهیر د ختمولو لپاره یو گزار وي. د ورځپاڼې په وینا د بن د لومړي کانفرنس څخه لس کاله وروسته ډیر افغانان هیله من وو چې د بن په دوهم کانفرنس کې به د افغانستان د راتلونکي په اړه جدي مسایل چې له پاکستان سره هم نږدې تړاو لري مطرح شي، ځکه د پاکستان په خاورو کې د مخالفو وسلوالو د پناه ځایونو شتوالی او له طالبانو سره د نږدې ملګري او ملاتړي په توګه په خبرو اترو کې د دې هیواد ګډون مهم بلل کیږي. یو شمیر نور هم په دې باور دي چې پاکستان د بن په کانفرنس کې له تروریستي ډلو سره د مرستې په اړه د پښتنو او نیوکو څخه د ګوښه کېدو لپاره د ناټو ځواکونو وروستۍ حمله پلمه کوي او په دې توګه کانفرنس کې ګډون نه کوي. د کندهار د ولایت څخه د افغانستان د پارلمان غړي فریبا احمدی کاکړ کریسچن ساينس مانیټور ته ویلي پاکستان په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د مستقیمو مداخلو له امله او همداشان د ترهګرو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله به له پښتنو سره مخامخ شي، نو ځکه غواړي د بن کانفرنس تحریم کړي. ورځپاڼه د مقالې په دوام کې لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه د څو نړیوالو کانفرنسونو شاهده و خو چندان نتیجه نه درلوده. نو ډیر افغانان په دې باور دي چې د بن په دوهم کانفرنس کې به هم د پاکستان پښتوالي او نشټوالي دواړو کې یوازې خبري وشي او کومه نتیجه به ونه لري. خو ډیر کتونکي وایي احتمالا د یوې دوامدارې حل لارې لپاره به ډیرې خبرې د تړلو دروازو تر شا وشي. بل ورځپاڼه د انګلستان چاپ انډیپندنت هم د بن د کانفرنس او پکې د طالبانو د پخوانیو مشرانو د ګډون په اړه مقاله لیکلې چې په سر کې راغلي د افغان حکومت لخوا د بن کانفرنس ته د بلل شوو کسانو په علني فهرست کې د طالبانو د هیڅ کوم نوي او پخواني غړي نوم نه تر سترګو کیږي. خو ملا عبدالسلام ضعیف چې په پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر وو، همداشان د طالبانو د بهرنیو چارو پخواني وزیر، د کرزي د وخت د کورنیو چارو د پخواني وزیر حنیف اتمر سره یو ځای په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل وتلي او اوس په پاریس کې دي. د څرګندنه ده چې آیا دوی د افغان حکومت د یوې برخې په توګه په کانفرنس کې ګډون کوي او که څنګه. تمه کیږي چې دوی به د دې کانفرنس په حاشیه کې پر خبرو اترو بوخت وي، خو یو افغان مقام انډیپندنت ویلي دوی د افغان حکومت د هیئت یوه برخه ده. د همدې افغان مقام په حواله د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې یو بل پټ لیست چې په هغه کې د یو شمیر نورو طالبانو لکه سید طیب اغا نوم شامل دی او دوی بیا د افغان حکومت د هیئت پورې اړه نه لري.
اروپایي اتحادیه غواړي چې له کابل څخه خپل ډیر شمیر ډیپلوماتان وباسي. دا چې ولې له اسمت سروان څخه په دې باب معلومات اورو.
اروپایي اتحادیه له کابل خپل نیمایي نړیوال مامورین د خپل سفارت له نوي ودانۍ لدې کابل باسي چې دا 2 میلیون پونډي ودانۍ خوندې نه ده او د ژمي په مخه کافي برېښنا او اوبه نه لري. د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې 25 ډیپلوماتان وروسته له دې له افغانستانه ایستل کیږي چې یوې مشورتي امنیتي ډلې او د ودانۍ معمارانو تشخیص کړي چې اکثره اپارتمانونه خوندي نه دي او د کابل د سخت ژمي لپاره مناسب شرایط نه لري. د اروپایي اتحادیې د سفارت ډیپلوماتان به بروکسل ته لاړ شي، خو فرانس پریس خبری اژانس ته یو لویدیز ډیپلوماټ د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې به د اروپایي اتحادیې له 15 ډیپلوماټانو څخه 24 بیرته بروکسل ته لاړ شي. دغه ډیپلوماټ همداراز ویلي چې دا کار په امنیتي ملحوظاتو کېږي. ډیلي ټلیګراف رسپانې لیکلي دا ډیپلوماټان په داسې حال کې وځي چې اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي حکومت ته ډاډ ورکړي چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به اروپا افغانستان ته شا ونه روي. په کابل کې د اروپایي اتحادیې دفتر تیر کال وروسته له دې چې پراخ شو او فرش کړی شو چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې په ماموریت کې د مامورینو او کارکوونکو شمیر زیات شو. دوی ته ویل شوي چې ژر به له افغانستانه وایستل شي او ممکن څو میاشتې بیرته رانه وستل شي. د اروپایي اتحادیې چارواکو دا خبره رد کړې چې ګنې خپل مامورین په کابل کې د امنیتي اندېښنو له کبله باسي، خو مامورینو ته ویل شوي چې د ودانۍ په شاوخوا کې دیوالونو ته د شګو لوی بوجۍ ایښول شوي دي. امنیتي سرچینو وویل چې اروپایي اتحادیه په ځانګړي ډول وروسته له هغه اندېښمنه شوي چې په اګست کې د بریتانیا پر کلتوري مرکز یا بریټش کونسل برید وشو. اروپایي اتحادیه دا ویره هم لري چې د تیر کال پیښه تکرار نشي چې د برېښنا او تودو اوبو د نشتوالي له کبله مجبور شول چې خپل مامورین د کابل سرینا هوټل ته د څو اونیو لپاره انتقال کړي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې و افغان شبکې له افغان حکومت څخه په یو سرخلاصي لیک غوښته چې په بن کانفرنس کې په فساد کې ښکېلو افغان چارواکو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. دغه لیک چې یو لس ماده لري او ځینې رسنیو ته لیږل سوی، په کې افغان حکومت ته د اداري فساد د مخنیوي یو شمیر نور سپارښتنې هم سوي دي. تفصیل د مسوم ایوان په رپورت کې.
د اداري فساد پر ضد مبارزه افغان شبکه وایي که افغان حکومت ته بون په غونډه کې د فاسدو کسانو د ګډون مخه ونه نیسي، باید نړیواله ټولنه ورته اجازه ورنه کړي. د دې شبکې په سرخلاص لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته لیږل سوی یوولس مادې لري او په یو برخه کې د جرمني له حکومته غوښتي چې د افغان حکومت هغو چارواکو ته ویزې ورنه کړي چې په فساد ککړ دي. د اداري فساد پر ضد مبارزه د افغان شبکې رئیس محمد شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دغو کسانو مخه ونه نیول سي، د تیرو لس کلونو لاسته راوړنې او هیواد به له ګواښ سره مخ سي.
په دغې هیئت کې چې د افغانستان د دولت له خوا نه کم کسان شامل دي، په دې کې هغه کسان شته چې په اداري فساد باندې متهم دي. دغه کسان لوړ پوړو چارواکو په شمول باندې ده چې البته تر اوسه پورې د کومې محکمې له خوا په دې باندې رسمي قضیه نه ده درج شوې، خو ملت او ټول افغانان په دې باور دي چې دغه کسان په فساد باندې ککړ دي. امنیت وروسته افغانستان کې تر ټولو لوی تهدید اداري فساد ده. که چیرې دولت نړیواله ټولنه دې ته پام ونه کړي، دغه د تیرو لس کالو لاسرونې دا به هم ځایوي او مملکت به یو بحران خواته لاړ شي چې دغه مسؤلیت دواړه نړیواله ټولنه او افغان دولت ته متوجه.
پونته پتلونکي پلاوي کې د دې اندېښنې په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د نظر غوښتلو لپاره بیا هڅه وکړه، خو له دوی سره مو اړیکې ونه سوای نیولای. دغه سرخلاصي لیک داسې وخت خپریږي چې د راتلونکي دوشنبه پورې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د لیک په یو ماده کې له افغان حکومت غوښتل شوی چې د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې باید په فساد د ککړو چارواکو په نیولو، څارلو، عادل تعقیب او سزا ورکولو کې ژمنه وکړي او له لازمو لارو چارو کار واخلي.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو د خبری مجله تر و بجو او ډیر شو دقیقو ده. د ترکیه په استانبول شهر کې د چرشمه پرز د افغانستان د سولې پړه د اسلامي دینی عالمانو یو نړیوال درې ورځنی کانفرنس پیل سو او نن به پای ته رسیږي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وی چې د کانفرنس ته د افغانستان له 40 ولایتونو څخه دینی عالمانو او د مدني ټولنو استازي، دینی عالمان او د مدني ټولنې استازي ورغلي او همدارنګه د نړۍ د اسلامي څېړنو له معتبرو مرکزونو څخه هم دینی عالمان پکې برخه لري. په افغانستان کې د سولې پړه دینی عالمانو دغه کانفرنس د څو علمي ادارو په ګډه همکاري جوړ شوی دی. اسمت سروند د کانفرنس لیو ګډونوال ډاکټر سید نیازی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر سید نیازی، د دې کانفرنس هدف څه دی او څومره افغان عالمان پکې ګډون لري؟
اصلي هدف د دې کانفرنس یو بحث او مباحثه او د هغه لارې چارې پیدا کول دي چې د اسلامي تعلیمات په اساس کولای شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستو لامل وګرځي. د افغانستان تقریبا 15 علما او د مدني ټولنې غړي راغلي دي. موږ تقریبا د هر ولایت نه جید علما چې په هغه ولایتو کې تشریف لري هغوی لرو.
آیا د ځانوژونکو حملو په شان مسایلو باندې به هم په دې کانفرنس کې بحث وشي؟
یقینا په دې موضوعاتو باندې بحث شوی ده. او دا چې تاوتریخوالی اصلا په اسلام کې نشته، او اسلام دے اعتدال دین دے دے خبرو باندے باسون شوی دی دا چی مثلا دے انسان وجنا قتل دے او شوان دے یو خدای نعمت دے چی انسان تا ورکر شو دے او خو ایتو چی دا حق نشانا بونی تی ایتو دا حق نلری دا باسون دیر شوی دی
ولی دا کنفرانس پا ترکیه کی جوڑی شی؟
ترکیه مرمرا پانتون دے کنفرانس او دے لڑای یو غڑای دے او ہوئی دا دعوت ورکل چی پا اول دل باید کنفرانس تو ترکیه کی میشی هم دارنگا دلتا خزائی دے دا پارو چی دے نور و اسلامی ممالک دے سخا دے میل منو دا تا آسان ہو او موند در اولنی کنفرانس ہو دا مثلا دے خبلا دے اسلامی کنفرانس رئیس دے مثلا دے اصحال دے پانتون رئیس دے او نور دا رسی مشخور او جاید کلا ماوی دل ترازی نو دکا چیز دے مرمری پانتون یا او غڑا دے فعالیت نو مون دیدوی ملمتیا او منلا
د استنبول په اسلامي کانفرنس کې یو ګډونوال ډاکټر سعید نیازی و چې د اسمت سروان پښتنې ځوابولې په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری مقاماتو هغه راپورونه بیا اساسه ګڼلې چې لمخې په دې شار کې د افغانستان د فرهنګي خونې د تړل کېدو ادعا شوې وه له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د دې ادارې مسؤوله له اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر ده او دغه څنګه د مراجعینو پر مخ تړل شوې ده په دې باب نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې وورو
په پېښور کې د افغانستان جنرال کونسل سید محمد ابراهیم خیل هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د افغانستان د فرهنګي اتشې دفتر له اوږدې مودې راهیسې تړلی نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د فرهنګي چارو مسؤول میرمن پروین ملال له هغې ورځې چې په دې کنسلګرۍ کې د فرهنګي اتشې په توګه ټاکل شوې په منظمه توګه خپله دنده پر مخ وړي او له رسمي رخصتیو پرته هیڅکله دا دفتر نه دی تړل شوی
خانم ملال د فرهنګي چارو اتشه د ښې تجربې خاونده ده په تېرې یوه میاشت کې دلته یو نندارتون افتتاح کده درې ورځې لپاره چې ادی افغانی او لاسی صنایع مالته په نمایش کې خوده دا ټوله دغه فرهنګي خونی فعالیت و
نوموړي دا څرګندونې وروسته ترغیب وکړي چې د پنځشنبه په شپه د افغانستان یو خصوصي تلویزیون په پېښور کې د خپل خبریال په حواله یو راپور خپور کړ چې ګواکې پروین ملال له اوږدې مودې راهیسې غیر حاضر او فرهنګي خونه یې د مراجعینو پر مخ تړلې کله چې مې په دې باب له فرهنګي اتشې پروین ملال نه وپوښتل نو داسې وویل
په دغه ورځ چې دوی راغلي دي زه اسلام آباد ته د زموږ د سفیر صاحب سره مایو ملاقات درلودې د ځینو مسایلو په باب مې خبرې ورسره کولې هلته تللی وم اسلام آباد زموږ د نمایشګاه چې درې ورځې دایره سوې وه د اختر ته مخه وه په همدغه د افغانستان فکر کوم چې یوازنی چینل به و چې په همدغه طلوع کې راپور یې خپور سوی دي بیا دوی څنګه وایي چې دا دفتر دونه وخت کېږي چې بندوي
افغان کنسل وای د بل هر ځای په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د فرهنګي اتشې د فعالیت ساحه ډیره پراخه او زیات کار ته اړتیا لري خو د بودیجې نشتوالی دغه څنګه له زیاتو ستونزو سره مخ کړي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي
ولی محمد لغزنی سخلی کی په قرباغ ولسوالی کی مخابراتی شبکې هیڅ کار نه کوي زموږ دغه پیغام خپور کړی چې د مخابراتو وزارت د دې ستونزې د حل په باب فکر وکړي د قرباغ خلک له دې درکه له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي عبدالحکیم له لوګر لیکي له ولسمشر حمید کرزی او افغان حکومت څخه غواړو چې لوګر ته برېښنا ورکړي مخکې چارواکو دا ژمنه کړې وه خو لوګر تر اوسه د برېښنا له نعمت څخه بې برخې دی رومن الکوزای له کندهار لیکي که څنګه د پوخا په پرتله په کندهار کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو د بیا رغونې کارونه ډیر ټکنی دي نه نړیواله ټولنه او نه افغان دولت ورته پام کوي له ټولو ادارو هیله ده چې د بیا رغونې اړخ ته جدي پام وکړي کنه کندهار به بیا د مخکنیو کلونو په شان د جګړو په ډګر بدل شي شمس الحق ثاقب له ننګرهار لیکي د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې امریکایان د شپې راځي او بېګناه ولسي وګړي د مشکوکو فعالیتونو په تور نیسي او له ځان سره یې بیایي باید د دې ستونزې مخنیوی وسي فرهاد امین شنواری له ننګرهار لیکي له افغانستان سره د نړیوالو هغه مرستې چې د نیسمنو خلکو لپاره کوي اړو کسانو ته نه رسیږي ایوبی له کابل لیکي پاکستان چې په خاوره کې وسلوال فعالیت کوي کله چې هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي هیڅ خبر نه ده او هیڅ عکس العمل نشي خود ناټو په بمباری کې چې پاکستانی سرتیری وژل کیږي د پاکستان چیغې اسمان ته پورته شوې او جلال الدین له بغلان لیکي زما هیله ده چې د بن په کانفرنس کې باید هغه کسان برخه واخلي چې پر افغانستان مین وي نه قوم پرسته او هغه کسان چې خپله فایده تر ملي ګټو پورته بولي